یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشه قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی به مرزی احمد زی تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزارت په 2015 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه خودلې. د مالدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی یو پیلوټ په فاریا ولایت کې وژل شوی او ملالی یوسفزی پرون خبرداري ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو ډلو لخوا د زیاتو حملو ګواښ پیښوي. پوره خبرونه. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سې شمې په ورځ پرون خبر شو ویل شوی چې وسلوال مخالفینو په دې موده کې بریدونه لډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه لډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوی دي. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري لپایله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتی ځواکونو په مرکزوب لکې 20% ډیروالی راغلی دی. د غرس په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د پوینا له سوری او عراق څخه بهرني جګړه ماران ورسره یو ځای کیږي. د مالدوویا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. چارواکي وایي 55 کلن پیلوټ اولیک ګوروازا پر ځیګر سلور مرمۍ وشتل شوی و. ویل کېږي د دغه پیلوټ مړی به چې اوس په افغانستان کې د جرمنانو په یو روغتون کې دی ډېر ژر مالدوویا ته یوړل شي. په دې سره د مالدوویا د هوایي چلن ادارې د هغه هیواد سرپر صدر اعظم هغه سرګندبنی رد شوی چې تیره اونۍ ویلی وو د دغه هلیکوپټر عمله ټول ژوند دي او له طالبانو سره یې غمل دي. تر دې وړاندې د مالدوویا حکومت د امنیتي ملحوظاتو له کبله په ډېره پرسنیو کې پر خبرو محدودیت لګولی وو. په دغه لوتکه کې ټول 21 تنه سپاره وو چې څلور تنه وژل شوي او پاتې نور له طالبانو سره تر اوسه هم یې غمل دي. او د فراه ولایت د فراه رود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسیده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فراه والی محمد اسف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. دا جګړه پرون سار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوسټو برید وکړ. د طالبانو بیان قاری یوسف احمدی بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده، خو افغان چارواکي دغه اداره ردوي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پرون خبرداري ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر پی زیاتوي. په انګلستان کې په پیښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د احتمالي کاندید ډونالد ترامپ هغه وړاندیز وغندل چې ویلي وو ټول مسلمان مانان باید امریکا ته لننوتلو منشي. هغه زیاته کړې دا واقعا یو تراژیدي چې کله سړی د غزي سرګندبني اوري چې لکره کې ډکې دي. تیر کال د دسمبر په 15مه د پیښور پر یو خونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې اوسلو سلور دیش زده کوونکي ووژل شول. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د هغه راپور له خبرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سرکو لیږدونکي میزایل ازمویلی دی د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د برېټانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په لسمه میزایل ازمویلی وویل چې متحده ایالات په دې اړه عملی اقدام وکړي. پاور زیاته کړه د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغه دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون د سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې شوی چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوی اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. دغه راز سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرش هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه، بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوي ائتلاف تمرکز تر ډیره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ائتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنست زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځایناستی نه وي.
This is not a substitute or a replacement for the 65
the mawdi wel da de islami dawlat dali pawrand de america pa majri de 15 pe te hiwaduno de itlaf zaina sinedi che de america la khwa jur shwai dai saudi arabistan la ha itlaf sara yow muhim amrasa ukra aw mug urandoy na kaw che hamde kar ta ba dawam barkri saudi arabistan parun ha pawzi itlaf elan kar che le salor desh arabi afriqai awasi hiwaduno jur dai awai da itlaf ba patula islami nadi ke de tourism pawrand de amaliyat همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوری، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه هم اخیستل شوې دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي خوانځي د سې شمې په ورځ وروسته له هغه وټړل شول د خوانځي مشر د ایمیل لارې ګواخ ترلاسه کړ. په دې سره دا سویر رامنځته شو چې ښایي د سن برنادیانو برید ته ورته یو بل خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې زر خوانځي تړل شوي چې تر شپږ سوه څلوېښت زره ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه ډېر څه نه وایي، ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې لاندې د دوی د خوانځي تړل یو محتاطانه ګام بولي. په همدې حال کې د نیویارک پولیسو یې فکر کوي چې د لاس انجلس چارواکو په دې کار سره افراط کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغه ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د افغانستان قانون وزارت وایي د قانون د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زور واکو او هغو کسانو یو اوږد لست حکومت سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي.
موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
نن په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شول. دغه برید وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د پاکستان په حکومت په دریس کې څه بدلون راغلی؟
برید نورست خو دا یو غټ ډیولپمنټ شیر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړو. دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوتلي عملیات نه دا پیل کړي او په هغې د پاره هغوی پوره ملاتړ اعلان کړو.
د سوریې د بحران د هواري په مقصد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسي لوړپوړو مشرانو ترمنځ خبرو له حاله مخبرو دوه ونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي واوریدونکي او د انصاف په لټه کې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا موضوع په یو راپور کې د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې ده. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې داعش ډله هڅه کوي د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سو. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل گزار لپاره لیوالتیا شي او د جګړې په ډګر کې خپل تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او اتسو سرتیر لري چې یو شمېر د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای شوی دی. دغه امریکایي جنرال په خبره د ډلې خوړی په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت تر راپور لمخې د 2015 کال د دوهمې نیمایي په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تیروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سو.
و موردل شد امریکا دفاع وزارت یا پنتاگون په یو نوی راپور کې د امنیت د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي دي چې یوه بله ډله داعش هم هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د ځان لپاره یو مرکز پرانیزي. د هغه ډله د چي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعال ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې بل خصوص د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویلي دي چې دوی د داعش له کړو تر سپوږمو رسیدلی او د دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیاتو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. مخله دې چې په دې اړه راپور راوخلو د موضوع چې آیا د افغانستان امنیتي وضعیت لکه هغه چې پنتاګون ویلي پر اختیا خراب دی. د امنیتي چارو لوی کارپو سره تیرو له کابل د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل را سره د ټلیفون په لیکه دی. امرخیل صاحب خبرونه ته راغلاست.
اکور ودان تاسو ته لمسې
امرخیل صاحب، تاسو هم لدغه راپور سره موافق یاست چې په روان کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د مخکینی کال د همدې مودې په پرتله ډیر خراب شوی دی؟
دا څه عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې د نوې جګړه تقریبا موږ سره نوې جګړه وایو چې پیل شوې ده، سراسري شوې ده. سابق تنها په جنوب و جنوب غرب در افغانستان که جگلی وی، اما اوز شمال تا شرق تا او غرب تا در جگلی غزیده لیدی. یعنی پتی مثال پا تو دیگه منگو تاسی و گروه پا ننگرهار ولایت که درسی دی ایراد تا شندان و نسوالی که دی شندان و لاد مربوط ده درسی تا فلمند که هم درسی پا شمالی ولایتونو که لکه بدخشان و لکه فاریاب و لکه جوزجان حتی سریپول خب میدرسه خو واضح داده قندوز او درسه با بغلان که چه ولی پا مجبور که پا افغانستان که جگلی روانی دی
امرخیل صاحب امرخیل صاحب آیا علت داده چه افغانستان ده بحرانه زواکون و دیره برخواتلی دی او افغان زواکون توانمندین لری یا ده افغان زواکون شمیر کم دی چه ده هاوی خلار دکه که یعنی دیر لر پرتو سیمو که دوی زای پزایشی او ده وصلوال مخالفان و پوران ده پکلک مقاومت بکری او سیم ارتا پری نگ دی
بریم موضوع بانه زیتا از ترس کنم چه در سببون اصلی دیگه که جغلو دی زیادی دو سلی دی یه داخلی مسائل دی حقا دقا دی چه ما در توی چه جمعه داخلی خارجی قوتون افغانستان و اوات افغان پاوزون حقا سی که لازم نه که وصلو سنبال لگی هوای زواق ملگی دا یو
ډیر مهمه خبره ده او ډیر اساسه امر خلک دا خبره تاسو مخکیم کړی ډیر اکثرا بخنه غواړم اکثرا زموږ امنیتی کارپوهان دا موضوع کوي ولی په هغه ځای کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي بیا هم سیمه پلیخي دي ولی علت څه ده خو زه
اسوم تاسو دې زرا کې تاسو دا یو سبب ده چې په شرایط عمومي نه دي په وسلو سنبال اوای زو اف کاته نلری دا پیس منتقه کې نلری دا خو خوازه خبره ده دویمه خبره داده چې متاسفانه د زمونږ په حکومت کې په داخل کې د مدیریت دی ضعیف شوی ده په دې کې په دغه ویش دی حکومت باندې ضعیف شوی ده او د دښمن یا د مخالفین او تبلیغات ډیر زیات شوي دي د دوی په مقابل کې زیات شوي په داخل کې هم دوی سره داسې په اساس باندې چې د جګړې دپاره امادګي چې ټول وطن ټوله اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت نو د جګړې دپاره د پیروزي دپاره امادګي وي چې د پیروزي په کارو کې هغسې نه ده دا یې دویمه خبره ده ډېره مهمه او درېمه مسله چې ډېره هغه ته ډېره زیاته مهمه دا ده چې کله چې پاکستان په وزیرستان شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې تعداد یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته په څنګ دي که یو بله ډله هم را پیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه ګرڅ داسې فکر کېده چې داعش او طالب به سره جګړه وکړو که نه په د دولت دی خو دولت د دې نه استفاده ونه شوه کولی نه تنها که استفاده ونه شول بلکې هغو د قوت هم را پیدا شو
اوس عمل خیر
دغه سببونه هست
بله اوس دغه راپور چې بله دغه راپور چې اوس خپور شوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي آیا دوی څه کولای شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره مخکې د یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې وو ویلي وو چې د امنیت د ټینګښت لپاره به تر ټولو زیاته هڅه کوي د سولې د خبرو د ګړندې کېدو خو اوس موږ وینو چې یو کال نه زیات تیر شوی دی امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی د افغانستان د ملي والد حکومت مشرانو ته څه پکار دی
او ډیره مهمه خبره ده او ما پښتر دغه یو کلمه تاسو ته عرض کړه اشاره مې درته وکړه هغه مملکت کې په هغه نظام کې چې دسپلین وجود نه درلود ښه مدیریت وجود نه درلود او بالاخره ښه احساسات او اراده وجود نه درلوده او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې واقعا دغسې حالات مبین ته راځي تاسې ګورې اول پشپاږو میاشتو اول کې مونږ یو کابینه نه درلوده سرپرستان وو دا ډېر یو غټه ده اکثره په جنګ په جګړه کې دویم په د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري هر یو په یوه لاره باندې روان ده تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح نشته ده چې کله چې جګړه په مملکت کې داسې مملکتو په مابین کې یاد یو مملکت په مابین شروع کیږي ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کیږي دلته ټول منابع دې ته متوجه شي چې چاته کومه کرسۍ رسي کومه چوکۍ رسي کومه کومه مقام ورته رسيږي او خپل حقونه وغواړي درالو چې په مملکت کې جنګ روان دی وینې تویږي خلک مړه کیږي
امر خیل صاحب
دوی دې ته توجه ونه کړه په خپل کارو باندې اخته شو اداره دې جنګ نه بینه لاړه
اما خیال سب دغه
د
ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پر لپسې چې وای د دوی ترمنځ همغږي نشته، شخیشخوري روانه ده، مسؤل چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوي ترسره کوي، دغه لوړپوړ چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی قانون نه اوري، مګر دوی په بل باندې قدرت لري. دلته مختلف اشا ګورسته تاسو ګورئ په دغه اطراف کې تاسو ګورئ د ټول منکریږي هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو په نامه د توبک سالارانو چې په خلکو ظلم کوي چې خلک له حکومت لرې شوي دي دغه کار دوی نشي اصلاح کولی په خپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي جرم کوي په نظام کې جرم کوي هغه شاته خلک لري حمایتي د دولت زور نه پرسیږي
بله مننه
کولای زه د دې خپل مابین کې اداره نه لري اداره چې وجود نه لري اراده وجود نه لري قوت وجود نه لري دا څه څه په خپل سر روان دی روان دی کوم ملک توایفي غوندي
بله مننه امرخیل صاحب د افغانستان د امنیتی چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې د افغانستان د امنیتی وضعیت خرابوالی په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه خپل نظر را سره شریک او لکه څنګه چې امرخیل صاحب موویل د افغانستان د قانون وزارت ویان هم وای چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوکټ لیست حکومت سپارلې چې په وړاندې قانوني اقدام وکړي خو تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي. په دې اړه ورسته د دې وزارت له ویان سره مرکه درته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم په امنیتی موضوع کې تمکیږو. د افغانستان امنیتی چارواکو په کراتو ویلي چې د ننګرهار ولایت په هغو سیمو کې چې داعش فعال دی عملیات کړي او دغه ډلې ته ډیر تلفات رسولي او هغه دا ډلې ډیره ځپلې. خو له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او دغه ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. تفصیلی دی ناجسا په راپور کې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې له پیل شو عملیاتو څخه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم خلک د دې ډلې د ګواښونو څخه خوندي نه دي. د اچین ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دغې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې اوس داعش ډله په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري.
نه دې دیش په موجله یو نه دا قاتل د دروغ وای او سم د دیش خپل حکومت ته یو خو برهاله چې لګیږي د شنوارو د پیغه درا د مامن درا د باندر درا د عبدالخیلو درا امدا چې د اټینې ورسواله وګه دا میا د بالالانی ګورې پورې کوتي علاقه باندې دیش شتولري په زور کې پروت دی. نو عملیات خو کوي ما هیڅ نتیجه نه ورکړي.
دوی وایي چې دا چین سربیره داعش ډلې د ننګرهار نور ولسوالیو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي او ګڼ شمیر خلکو خپلې مینې پریښې دي. لبلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار یو یاستازي آریان یون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کچېرې حکومت داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو دا ولایت به له سقوط سره مخ شي.
اوس په ننګرهار کې په ډیرو نور ولسوالۍ کې هم د دې فعالیتونو شروع شوی. خلک ډیر خپل په جلال آباد په ښار کې مګیر کارسته او په بیم کې دي، ځکه چې دلته هم دوی وایي چې د داعش ډله فعاله شوې ده خپل په جلال آباد په ښار کې پټ پټ فعالیتونه کوي. نو که چېرې دې توجه ونه کړي دا به د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره ډیر خطرناک او مرکزي حکومت چې سقوط کړی د شرقي دروازې نه کړی دی. نو که چېرې تاسو پام دې ته نه ساتئ نو بل اخره دا حکومت به هم ستاندې لارې نه سقوط شي.
میرمن یون ویل هغه مهال به د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړي چې دوی کومې ساحې چې له داعش ډلې څخه نیسي هلته د امنیتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای کړي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیات نږدې درې میاشتې مخکې پیل کړل او ژمنه یې کړې وه چې دا ډله به لمانځه یوسي، خو دا مهال دفاع وزارت وایي چې لا هم د داعش د ځپلو لپاره د دفاع وزارت عملیات روان دي او پلان لري چې په نږدې ورځو کې نور جدي اقدامات هم ترسره کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل
د شنوارو په ولسوالیو کې په چینو کوټ او په دې ولسوالیو کې د شنوارو په ولسوالیو کې زمونږ هوایی بریدونه او ځمکني عملیات هم روان دي. او منګه دفاع وزارت کې د پدې حق له جدي کار روان دي نور اجرات ممکن پنيک دی وخت کې وو زه کامل اندازه ده مده خبرې چار څوکې د دښمن تبلیغ دي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرسیال ظاهر قدیر ادعا کړی چې د نظام له داخله یو شمیر کړي د داعش له ډلې ملاتړ کوي خو د ملي امنیت شورا د خغلی قدیر دا سرګندونې رد کړي افغان حکومت بیا د افغانستان په سو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تایید وی خو تل وای چې د جنگیالیو ته پراخ زیانونه رسولې دي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي د وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې نوې رهبري شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یوه نوې طرحه هم په بشپړېدو ده ازادي راډیو خبریا یوسف خان زادران له ښاغلي نوري سره مرکه کړې ده او په پایل کې ښاغلي نوري په دې اړه چې په هیواد کې څومره قانون د څومره قانونو تړون شوی او د استخراج چارې څنګه مختزي ویل
زه په دې شی په واضح توګه وایم چې تقریبا 309 ډیر قراردادونه لرو چې په خوشحالي سره یو شمیر تر اوسه پورې د تطبیق زمينه نه ده برابر شوی یا دا چې تخکیږي خو د کابل چې قرارداد د واقعت لري یا نه ام سیمه کې دي د نظارت څخه ځینې وختو لري چې دا په قرارداد کې تحصیل شته دي او د اوسنۍ وزارت رهبری هغه ستراتیژي ډیره تغیر کړې ده د تیر په پرتله اکثریت قراردادونه چې په تیر کلونو کې ستوي دي دا غوي بیا څرګند مو پایل کړي ده او دا غوي د اصلاح یا فسخ یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي د دوه موږ درې شرایط او ذکرې دي چې باید هغه پر اساس باندې قرارداد وکړي
تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ سیړنې پایل کړې دي تاسو سیړنې څه خی چې واقعا ملي داشتمنی شخصي استفاده شوی دا او یا ورڅخه کیږي او ککیږي کوم چارواکي پکې ډیر خکیل دي
ګورې زه یو شی تاسو وایم موږ اوس د درې سو نه ډیر قراردادونو سره مخامخ یو وخت چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنی ده موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده بل خبره ده چې موږ جواز تنظیم کوونکې د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکې موږ ته چې څو ستراتیژي موږ پرمیز کې شو د سیمې د یو قرارداد چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا جراسي معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دی او دا چې ویل کیږي چې مثلا قراردادونو با ځینې کسانو لاس پکښې ولري د تیر حکومت په حق له ځکه اوس نسوای موږ قضاوات وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو هغه لړۍ زموږ خلاص کې نه ده
تاسو به د قراردادونه بیا چیړئ چې څنګه شوي دي کنه
تاسو دا وخت قراردادونه چیړ لړۍ په هیل کړې ده نن یو ریپورت وړاندې شو په هغه کې مثلا د 50 قراردادونو نمونه اخیستل شوی دي موږ باید په خوشحالي سره افتخار سره د افغانستان ملت ته ووایو څنګه قراردادونه چې نن مدني ټولنې خبرې کوي موږ دا قراردادونه تر دې مخکې راپورته کړو
نوري صاحب په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد کړی دی یا قانوني پیسې ډول نه دي استخراج کړی یا غیر قانوني کړنې کوي او یا د زورواکي دي د دوی خبرته تاسو صرف تړونه خلای کنه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یو نیمه یا دوه میاشتې مخکې لومړنۍ هغه لیست چې په هغه کې هغه کسان مشخص شوی دي چې غیر قانوني استخراج کوي قاچاغ کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي هغه لیست جوړ شو برابر شو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول شو چې هغه ډیری لوی اوږد لیست دی موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی اوس نو د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو چې موږ دني شکایت کړی او موږ د دوی لیست وړاندې کړی دی د دوی څخه د قانون پر اساس باندې پښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي
اما د افغانستان د قانونو په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي
تاسو زموږ د مشورتي شورا ولیدل چې پلانستل څو تلور مې شته مخکي پاغي کې فیصله وسو چې موږ قانون طرح باید تصویب کړو ترجمه یې نه بلکې نوې طرح ورته ولیکو په خوشحالي سره باید تاسو ته وایم چې موږ د قانون نوې طرح موږ دې نوې پسته د پایتر رسیدلې ده او د کار تر پای به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي
افغانستان د قانونو د وزارت ویان محی الدین نوری وایي چې د قانونو وزارت د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته لیږلې چې غیر قانوني کړنې کوي او دا د هغوی کار دی. دا یوازې د افغانستان د قانونو وزارت نه دی، بلکې له دې مخکې په افغانستان کې د ځمکو د غاصبانو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نومونو فهرستونه هم جوړ شوي چې تر اوسه پورې نه د خپرېدو څرک لګي او نه هم د دغو تورنو کسانو په وړاندې حکومت کوم اجراءات کړي دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو دغه راز پر پېښور د تیر کال له حملې وروسته دا چې د سختریزو وسله والو په وړاندې د هغه هیواد حکومت څه اقدامات کړي یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس بیا هم مرزی احمد زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس په یوراپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهم نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سې شمې په ورځ پرون خپور شو ویل شوی چې وسلوال مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د ملدوبیا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړی چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. د فرا ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 12 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوی دي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون خبرداري ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټول مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پیښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسم کې ملال د امریکا د جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه وړاندیز وغنده چې ویلي و ټول مسلمانان باید امریکا ته لننه وتلو منه شي. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د غراپور لخبریدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې پترس کې د اټومي سروکو لیکدون کې میزایل آزمویلې د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. او سپینا مانی وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د سلور دیر شیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلې او کتلې شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوري، له وو بجو د شپې د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. نن په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو لخوا د بریدي او کال پوره شو. وسلوالو طالبانو په دغه خونړي برید کې د خونځي د 1440 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل. د پاکستان حکومت په پیښور کې پر دغه خونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات کړي دي. د پټاتریخوالی تورن کسان چې په اعدام محکوم شوی وو د اعدامونو لړۍ پیل شوی او تر اوسه یو شمیر په اعدام محکوم شوی د اعدام سزا عملی شوی ده. دغه اقدامات تر اوسه کامیاب وو او نتیجې ورکړې. په دې اړه له پیښوره د ازادي رادیو خبريال زبی مومند د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوهانو سره غږیدلی او یو راپور پرې راستولی دی.
په داسې حال کې چې نن په پیښور کې پر پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي بریدي او کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر آرمي پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د خونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شو. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کیږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاټ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړي برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او همداراز یې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ و، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او هغه مو نقطه دا به دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي دا جنګ و جهاد چې کوم دي د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش پکار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامي راولي داسې عمل شروع شو چې هغه 14 یا بل طرف ته پولي سطح باندې هغه نمونه بدامي هغه اوس نشته دی او د خلکو چې اعتماد دی کافي حده پورې بحال شوی دی. البته یو کوټو کا واقعیات کیږي سم اپریشن جاری دی او نېشنل الیکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګورې کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتح دی او که د کے پی دی نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولیسو سیرما په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې که څه پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا کوټلو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمي پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړو او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوټلوي عملیات دا پیل کی او پاره د پاره پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او دا غیر پاره دا غیر دغه واه نېشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبه جوړ شو او ستر د پوره ز په خپل ځان کې دا باندې مطمئن ځکه نه ما تر هغه کومک کوم کی هغه مزدي ګوندې کی هغه سیاسي ګوندې دا غیر خلاف هم کوتل عملیات
د یادونه ورته چې په پیښور کې پر پوځي ښوونځي تر برید سندستي وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان څو سفرونه هم وکړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشام دی کړه باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلیو کوم چې ګزړ وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم چې زما د ستونزو مسول ادارو ته ورسوي. زه په پښو باندې فلجم نو ما هغه د شهیدانو معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای موږ خپل جان نه ستو د ماشې لپاره.
بله، څونه وخت کې تاسو معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ستو؟
دوی وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ستو. زه ګوزان ولې یم د پرستا ښه پښه مې فلج ده نو هغه وای موږ د پرستا پښه چې وای فلج وای هغه وسه دا غوسه پینام بند شوی دی هغه موږ نه ستو چې مشکل څه کې دی.
په خو دوی دغه کسان ثبت کړی دي مخکې دی نه چې ګزړ وهلې وی فلج وی
دوی نه سره ما خپله د اوسو خپل ګسر کتنه کړه هغه ما ته ویل چې تواخ نه راځه ورته ته تام ثبت وی ما کې ثبت کړی دی هغه ته خپل د میاشتنه 15000 افغانۍ ما شو رسیږي نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کیږي چې گزارن وهلی او دغه کسان تاسو ته څوي چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما د سي پښتنه د کړې چې ولې دا لړۍ بند شوی دی خوایي وای هغه دغه وزم دی سپتی هغه چوس په سپتی یعنی معنا مین ولی یا په مرمه باندې سوي چې کار دی چې هغه چې هغه دی سپتوي خاصو وای پل جان سپتو او زما زد هو تقریبا د پلس کالو یا د نون کالو یم د دوه کلنی څخه پل سو یم دوه کالو یم نو دا هغه عمر څخه پل سو په دواړو مچ کې ملکړې دي په دواړو دا تاسو په زور باندې زدم واس
تاسو ته دا خبره چا کړې ده چې دا کسان اوس نه سپتو ده چا ته تاسو مراجعه کړې و
دا زور غنی خپل هغه د شهدا او مالین ریاست ته په هلمند کې نو هغه ته پلسکرګا شار کې زور غری یم هغه ته ورغلی یم نو هغه ما ته دا خبره کړې ده دا مشر دې ما یا پلار یې زاو ته وکړه چې د سپت لپاره هغه سپت بیا ساري زړه کړو دا اوس موږ بیا نصب تو خدا غاری زین اورس بیا زوارلم اغاری زه خو در سوره کسولنو بیا راغین اورس توارلم بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو سن زمونږ د مسلو چارواک سره شریکو
بس مننه ژوند جو واړو د خدای پامن
د انصاف پلټکه
د خغلی یو بیستون زموده هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه. خغلی وطنوال چې د همدې سونزو د حواری لپاره کابل ته راغله ازادي رادیو ته ویل
ګران ورور په جګړه باندې ارزه ته وکم چې دا پر وسای هیڅ کله بند نه ده. د شهیدانو معلولینو دروازه ټول خلکو باندې خلاص ده. کسان چې واقعا معلولي جنگ کی دلاسه ورکړي لاسنه ورکړي په دغه تامل جنگ کې هغه ته ارزبي کمیشن جوړ شوی دی. د ارزبي کمیشن له خوا چا شوی پنځم به کار ورته کیږي هغه ته مستاج ارزبي کیږي دوی ته د معلولیت سند ورته ورکړي. یو هغه کسانان دي چې مادرزات معلول دي مادرزات د مادرزات معلول له خوا ته وڅ پیلند وزارت مقام له خوا ته یو مکرره ورته نه پیسوی ده هغه ته نوي کارتونه جوړ شوي دي. زه خپل کابل ته راغلی یم په دا نژور ورځې کې د دوی کارتونه م ورته رسوم. دوی دې نه ناامیده کېږي دوی ته موږ نل کارتونه ورکوو ورته مګر کارت یې تفاوت لري د معلولو د مادرزات معلول کارت تفاوت لري رنګ یې تغیر سر لري مگر کیجیے استی مال ته چې دلاس ته خبر کړی لاسونه ورکړي هغه ته 15000 دوی ته 20000 په ماش ورته ورکړي وته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیده
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړ که دغه تاسو ته مراجعه وکړي کله شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کوي
اټمی په دواړو سترګو ورته کوو. زه خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د پاره کابل ته راغلم په دنيو څو ورځې کې ورځم ورته د دوی مشکل په پوره ډول حل کیږي ان شاء الله.
څونه معلولین وسته په لمن کې موجود دي چې تاسو واغوي ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دیالته په لمن کې
2015 تنه معلولین وسمه درو چې دوی ته حقوق ورکوي سره
مننه وطنوال سیب کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازری په
وی درک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه.
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تربل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیره یو زل بیا 0992390 چاره مو بری منی او ستونزې ترنه لري.
آزادی
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې دیونی راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري ډیری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې پسې مو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي د کوونکې په سمه او سلامتو غوروزي ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري خو دا چې د پوهنې وزارت مسولین د غستونځي څومره مني هغه به لروروست او ورخه لمړی به د بیلګې پټول ستاسو دوستانو پیغامونه تورسو ورسته به نورستونځي هم راوخلو لمړی یو وريدونکو له کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبد الناصر مزنیګ د کندهار ولایت څنګه شول سالي څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د انیشول سالي کې ستلم پندرنه وکړي دوانان ټول به سیواده د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې د ټول به سیواده غټي زموږ مکتب نه دی پاله او بل د دیلا دیل سنسر مخامخ نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشول سالي ته څه پاملرنه وکړي دوه په امنیت کې ولسوالۍ د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پاله مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی د دوانان ټول د غسی به سیواده غټوله دلته په نشول سالي کې چې مکتب ویلی یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی دا خپل نوم نه کوي او هغه دغه څه دې ما ته خپل چې ځوان ما په څنډه وکړل ما ته مکتب ویلی دی ویلی څنګه جز دا بارای ویل ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لمه ول ما چې به دغه معلم بره ترالی یو څه خبرې به توکل یې نور دوره توکل یې خپل چا بناسو نو مشت هیڅ نه ویل چې ته ادا وکي ادا وکي موږ دغه څه بس خپل بعضی به مکول نو کچیر داسې معلمانی چې هغه سم معلمانی نشول سالي ته راوافي دغه مکتب حال کې دغه زمز ځوانان به هم کدای چې سیوادار سی او دا غرتلن کې ناس چې دغه به خدا پاک را سیوادار کې او کدا دا چې غټ سي مبارک چې دغه ځوانان دغه وس مشمن چې دا چې دغه سي غټ سي بار چې په هر کلن نه چلاس پوری کې بار نو هیواد دغه د لاس ورنی چې کچیر دي سیوادار سي او به هیڅ کله د هیواد په توان سمام زکه پګا کې تمام ستاله په من شوه
محمد افغان صاحب کوم مرجې په لسوالې کې وره شوندې ټول تل سي وي جس ودل سي وي وره مکتب شاګردان دول د تعلیم ته نه شي کلاله خو موږ د دولتي چارو او څه غوښتنه ده چې زمون په ساحه کې مکتبونه پرانستي چې شاګردان به تعلیم سره پاتې نه شي د ازادي رادیو ټول کار کوم ته دا پیغام پرې نه و سلام دا له ساده لسوالې څخه داش سره خبر کوم یو معلم ما دا علاقه بوله سوالی کې د خاص معاشره غره متنجینو مدیر او سرمالین د هر مالین څخه د درس او غنی وګرځولې زما پیغام د ریاست معرب او وزیر معاشره ته راځي چې دا ولې دومره بے بخښه دي دا ولې دومره ظلم روان دي چا ته عرض کو چا ته شکایت کو موږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خو دلته د مدیر د بوله سوالی او د سرمالین له خوا نو دغه زمونږه ښکاره ده وني چې دا معلم څخه د زړه سره د قاز میاش کې معاش وګرځو وسلام
ورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوارم د حکیمې ور سوالی نه تاسو ته پوښتنه سیم دا سو تقریبا یو میاشو سره د حکیمې په ور سوالی کې زمونږ مکتبونه تل شي وي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ور سره ور سوالی دا او وین جدي ګام چې د حکومت په دې با اړوند دی پورته کړي و دي حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ دې رسول سره موږ خبره شریک کړی دا حکومت ته په دې مال سنې دی وی دي هله کو دا سره د نن چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړی و سلام پر سلام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم محمد عارف وفای يم لکامې څخه می اړې کني ودی دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي د دې معلمانو د غماش به هیڅ کم دی او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي تاسو د څه فکر وکړئ چې د معلم مثال وزره د افغاني معاش د غماش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فعل زما کوټي ورته د زلي ورته ولې دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړه کړم نو زما چارواکو نه ته احترامانه خواهش داره چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. ورته سلام با احترام مخامخ شي.
السلام علیکم. زه اسم احمد کندهار شهر د لسمینا یو سیدونکی يم. لومړی ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معرب څخه چې د کندهار ولایت د لسمینا شهر د لسمینا د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خماخار اوړي یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي کنیا محرموم دي کنه راوړي. ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما ته خوښینه سره په تیرو دیالوګ کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن یې خپل زده کړې په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزدان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات څخه د ویل لرو چې دغه اصلي تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګیزو د ولسوالۍ شاګردان ګرځي به شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده به شواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتر راځي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجه کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرستې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواله لپاره په پام کې نیول سوې وکړو. اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواله لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. د او څونوري پښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستيال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي په ګډه به وورو.
هو د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2014 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره خوندي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا دفتر یا د بندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخه کې.
او نړیوال بانک او امدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. چې اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي او بل د تربیه باندې بخش کې ده او بل نور چې ده د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مرتبط بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړ شي؟
تقریبا عمده ستونزه د امنیتي ستونزې دي چې مخکره اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثر از یو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمپوت د واجنه منګلو نو سکول راځي مکتبونه په تیر نه دي منطقو کې ار کلیته جوړ کو دا بلست زده یاله د فاصله ډیره ده د خپل شاګردان د لری فاصله ته لری فاصله نه راځي او مکتب ته سدا بیا خصن په جنکیانو باندې ډیر ډیر تاثیر اچي لری فاصله کې نس کولای شي لارستی او مکتب ته دا پلس او معنا ته کو کې تلری لري صحیح دي په کیفیت سره معلم موټر مهایا کو دا بل ستونزه ده. نو نور تاسو هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په برور زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد وچې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده. وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورځ دغه ستونزه چې یواله ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم. هغه د چې کوموش په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان او د شونې روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو. هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یوه سیمه کې شونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وه څه وچی له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په دې هیله نور پیغامونه ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم. زمانم بدر خان د کټواز یم. کټواز نه خبرې کوم. جان خیل ولسوالینه ادمه دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی نو ورور وطن جوړ کا. دوه کار دي په دوه کارو کې یو کار وکړه دي مخ قبول ده یا امنیت راواله خواري دي نه مزدوري دي نه لوګي دي مرسو خو یو 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 امنیت راواله بس دي مخ قبول ده او که امنیت نشه راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولې خبر نه ده په دغه امنیتی کې به دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي او کبه امنیت راوستای شي روزګار دی نه د دوه دوه کارو دی یو کار وکه بس نو ریښتیا ترې شي جوړي او بل د امنیت په اړه کې کریښتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته د ماده پیغام د نو ته په کلیو په باندو پولیس وکړي چې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې ار څومره قدرت یې او کې نه نه امنیت راوستای شي نه د تر قدرت تیر خبره ده چې په ار کلی کې د مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده. نو کدغه د ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري اورور دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله او رحمان چې الله تبارک و تعالی امنیت یې دغه د پیغام د والسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سخت شي وګي او باید د افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او دغلا او مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم.
السلام علیکم. خادم مرزا نه فراه ولایت. سلامونه مې کوي ازادي راډیو کارکون کې اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژه په اړه دا ډیر پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژه لاسټیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به چیرې د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره ستاسو دی او د امنیت اندیشمن یم. زما له نظر دا به تر سره نشي دا پروژه ولی طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو زلاري چې ما ته پیسې نه ځرا کړې بولې ما ته ویني را کړې زم دا وباره دې مخنیوي وشي په وخت د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسي او د پی پراکسه وې د کمی وادو په په نه یار سړی خپل په مخ باندې وښ شو لار سړی خپل په ګټه باندې دا اوس په خاطر خرج کړو یو وړل دا به هم زما غره کم سره ته به ونه رسېږي که سره ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوش خبري خبرې ولې ډېر افغانان به لاسو کار چې په دې کې به مصروف شي. دا مې نظر ده نشته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې په داخل ښار کې کوریچی منګیان او لوش پخیر ستانه او چاتریال له اساس څخه دي خاص چې دا د ښار څخه وباسي. مننه. تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ زیاتشتن د کلت زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره ورسته وکړئ. زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. زموږ اشرف غنی صاحب دغه برابر کلي موږ سره مرسته وکړئ. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست ستا پیغام مودا ته خبر کړ. هله منه يم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مود نن ورځې د خبرونه وخت هم پاتې ورسید. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.